السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره په کندهار کې پرون کتلې دي. دغه خبره پاکستانی رسنیو او د افغانستان یو شمیر محلي رسنیو راپور کړی ده. دا چې دغه لید کاتل سیاسي په لور څومره مهم دي او څومره به د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې او ناندرۍ سره هواري کې په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم پوښتلې. دا راپور نه مرکه ورسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې 2023 کال کې افغانستان کې ارمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره شوې ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالی امکاناتو د نشټوالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې 10 میلیونه کسانو ته کمې کړي او په دې هیواد کې مرستې یوازې 3 میلیونه کسانو ته رسیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې یې شپږ دیرس باب نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په دې ارتباط یو بیان خپور کړی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې له منځه تللي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1.5 زره کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلې شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په څه روانه ده او دوی تر خیمې لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او دریمه هغه د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. په دې سیریز کې د افغان ټیم لوبډل مشري ابراهیم زدران کوي. راشد خان په ډېر احتمال لوبه نه کوي او کرکټ بورډ هم ویلي چې راشد خان ممکن په دې سیریز کې ونه لوبیږي. خو نور ځوان لوبغاړي لکه محمد نبی، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوید الحق، فضل حق فاروقي او ځینې نور تکړه کسان په ټیم کې شامل دي. هندوستان هم خپل تکړه توپوهونکي لکه روهیت شرما او ویرات کوهلی تر څه باندې 1 کلن ځان وروسته ټیم ته بیرته راوستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګو چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی غیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انټونی بلینکن پرون په بحرین کې خبريالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی غیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا د غوغړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې فرهنګي او ادبي مسایل پکې رانغاړل شوی. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلی دي. خپله فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګ سره په مرکه کې د همدې ملاقات هیله کړې وه. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
ازادي راډیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه دفتر یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی وو. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو رهبر سره کتلی کڅنګه. یو شمیر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سی پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړی چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبد الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلی ده، خو اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي خامخا
مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پریکړې له هماغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپورو چارواکو ترمنځ تر ډیره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړې. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. لارسمند د لیدنې په اړه د طالبانو سرچینو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو د افغانستان محلي رسنیو او دغه راز د پاکستان یو شمېر رسنیو د دغه لیدو کتو راپور ورکړی. دغه لید کتل سیاسي پلوه څومره مهم دی او څومره کولای شي د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې هوارې کړي، په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشرک نه ده چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی کچیرته داسې وویل چې دا لیدنې کتنې کچیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتی مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله ده هم د مولانا فضل الرحمن د سوینې ډیره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر سهار څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جیګ وي یا د هغه د سوینې جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز تر په دغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بیل سوال دی چې هغه په دنیا
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاصاد خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات دي چې مخ په وړاندې دي، یعنې د دې څه فایده نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعاتو په اړه باندې نشي کولای چې په خوله خلاصه کې یا دا حق نه لري یا دا هغه څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، د هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به د دې به څه فایده وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه هغه څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستیو وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډیره امیدواری نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کوم ستونزې چې دی له دې سفر سره هواری شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابر کړي. که د ټي ټي پی موضوع تر شو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي صف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو که سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
اوریدونکو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ د سفر په ترڅ کې پرون بحرین ته تللی دی او هلته یې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلی او ویلي دي چې واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. تفصیل له صفی الله سنگزی او
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټکې شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن د ویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګا او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیل او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ته ورسید. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې له اسرائیلو ځینې غوښتنې مطرح کړې. اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. په عین حال کې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غزې تړانګه کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیلو پوځ د چهارشنبې پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8 کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیلو برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 ضرور ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځینی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانی مل نگر ہر سو خمی درتا دا غمی سچ فریخین موږ هم پاسپورت تا شاو خو و میاشت کیږي چې سفت نام کړه دی. خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځې کې ترلاسه کول شي. خو موږ شاو خو و میاشت وشو چې پاسپورت ته سفت نام کړه، هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه لیکي ویلي هیله احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمغنۍ ولسوالۍ د اندړ کلي نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کومک وکړي. ولس د بل شوی ده د غرو په سرو کې خوب شوو کې خو خلکو د لرګیو نه کار خوستو. اوس طالبانو هغه بند کړي دي او د طالبانو مشرتابونه همدا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان صاحب السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي د وعدې کړي وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د دلی اوایو سړي دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کے کڈوالو درې میشتې مخکې مې کړل پنجاب را باکړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او د ترته د آی ایم دفتر 15000 وته صاحبانه راکړي چې ترننه پورې ما ته وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي نو کوم نور کومک شوي دي. سرپنا نه لرو، زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا د خپل نمبر دی. نوم ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت ورسیدونکو. فل حال سره کومک نه دی شوي. 15000 وته صاحبانه کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تل کولای شي مخت خپل پیغامونه راولېږي. موږ هڅه کوو چې دغه پیغامونه د ازادۍ رادیو په خبري خبرونو او دغه راز د ازادۍ اوریدونکو په پروګرام کې تاسو ته خبرو کړو او د مسولانو تر غوږی ورورسو. د دې پروګرام خبري تو کې همدومره وو. او سمراجو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. لخطا ته ورسام ثاقب کاکړ سره شخیدلې يم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنويسي سي نو باید هر ورځ یو ساعت، دو ساعت، درې ساعت، څلور ساعت دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو
یاره ستا عشق د شاباسي ول نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ.
په خوست کې مشاعره شوی. طارق وزیر یو کتاب لوسته محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کیسه هم لرو.
ما خام تیر پر اخوري دوه چې موټر دی یو زول کور مخه ته ودی.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مرو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوی د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلی کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی زل ورستی پر دې سر مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. د حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅې به خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agent Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2016 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستورانت کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوی ده چې د لندن تر کنسرت وروسته د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 22 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د ده شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ده اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د ده تر مرګ 3 کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر وی بالخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا سجرړو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوی په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتر واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانی په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلی او تر د کانتیر سوي دي. د قبر د خونی پر دیوالونو د شذو پلاس پسپینو سرو زرغونو او نورو رنگونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را تو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو چې بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره وي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بیې راځي. دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت ته راغلی. دای د خان قرباغي د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اوریدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ شخط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل د ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسیږي یو ځای ځان ته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلفو استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخواني خطاطان خو هغه خو یو حد کړی و، هر استاد خپل یو سبک درلوده او لري. اوس مهال ډېری خلق دا وو پیروی کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ما ته خښ کاری، کوم جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف یا چې کومه سي کوم حرف زما د کوم سب خوخي اماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سب لري په خطاطي؟
نه، خپل سب خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول نه خوخ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شینه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغه کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزلو کاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او پام دې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نشم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر درای کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې شایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه شایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کوم شک نشته چې شایسته څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو شخت ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. او ستاسو په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل مې تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکلي وي، زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې باید ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استادی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو، نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو، خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ، فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو، باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخی فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوې هغه لمنه درنه معمولي اخوا دې خوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې به توازنی ده، همداسې ده؟
نه پیګم کې ده شم دا سې سی، خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دی چې د حروف هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو دا هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډېر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نوی کړي نو هغه بیا په مشکل دغه فرق معلومولای شي.
کاکر سپتا سویل چې لاست په لاس کې تغییر راځي دا خو دا معنا هم ورکوي کې څوک په خطاتی کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاتی نشي کولای کېدشته چې تیرونه مو یو بیت لیکلې هغه ډیر عالی راغلی یو بیا یې مشوسته هغه څنګه وی راغلی همداسې ده.
بالکل تاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو لاغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینی او استادان چې کوم تیر شوي دي فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه چې که یو ورځ دې د خوشنویسی تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي. که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې یعنی بیا ستاسو خبرې ته راځم. خوشنویسی ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 6 کاله مخکې مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسی سي نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نا بلد نشه.
او کاکر صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بله و داسې وخت ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوی ما د خط شوق مې راغلی بیا مې ځان ته غمشوانۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسی هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور یې ځان ته کشکي.
لا شغلی کاکړ څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شیر ته به مخ کړو په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شیر د دوی په شخ
هیڅ د زما په سینه جنگ نه کړ هیڅ د زما په سینه جنگ نه کړ کله دې هم خوې د لوم هس د زما په سینه جنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ یار استا عشق د شاباسي ول نه دی یار استا عشق د شاباسي ول نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ په خاموشي می څنګه تیر شولې په خاموشي می څنګه تیر شولې نن دې بنګړو هغه سې شرنګ و نه کړ پلوي باد سره په جنگ اختو پلاوی باد سره په جنگ اختو او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړ پرون وادو هیڅ خوند و نه کړ رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړ دا پرنګونو پسې ورکه جلی دا پرنګونو پسې ورکه جلی دې قبر جنې غنم رنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لوانګ و نه کړ هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړ
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعرانو او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباری او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځای پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیلیش
زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تر لو بهانه خجوړ د کړې بیا دا پرې خو د لو بهانه زماستر
سترگوں کی اوخ کی استادات لو بہانے
داد خوست ولایت د سبری او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کونشي مینا کې تیګه زړاو بشي چیوان چوپ می پزړه شي په لار اتم داس کر نوشي مود جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مېپل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اترنز دکا پاتی خوتا آیا تونا وعدتا اترنز دکا پاتی خوتا آیا تونا ده چاسر چه مڑه یو جواندائی نکوی مڑه یه اغا دا سیٹا پیکوی چه خاص دی پکی غواری ریحان چه پا دی وقت که غرزائی نکوی مڑه
د صبری سیمه چې په خاله جګړو ډیر زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسم شرایطو له کبله لپیخیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعره یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل،
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، ترڅو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان د هغو سیمو دی چې خلک او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سری شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري. او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دوډواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورزنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځنه ور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چه ده، د خوب تعریف مو کړو، بیا څه ډول خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمنځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شي ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول لمنځه وړو، څه ډول ځنه عادت کوو، یا ذهن څه ده، د ذهن پراختیا او دغه شین. نو مرکز انګړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. پنګیزه کې او دغه انګیزه دي چې مثلا مخت تش انګیزه رکی اندر ته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیګم، دا وی خبرې دي کنه. ځکه دلیل نشته، لار خدل نشته، مهارت زکول نشته، یوازې وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خدل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خدل کیږي او عمل اندر ته مثال خدل کیږي چې دا کار بل چڅړول کړي. روپونه پوکیتون ولاړ ده، پویلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي، مثلا د غربت سره، له نور شهم سره مبارزې درته توصیه کیږي، انګیزه در کول کیږي. نو په همدې کتاب کې دا سیستم شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څړول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، له کوم ستونزو تیر شوی دي، د هغوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه در کول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لسرسی لرو هغه څه چې په یاد مو دی مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې دی یو ټوټی هغه سر چې لګه برخه ښکاری شور دی او دغه ډیره برخه لا شور دی نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دی چې دی سوپر ایګو دی ګو په واسطه سر کوب کیږي نو هغه د انسان په لا شور کې موجود دی چې په ټولو مرګ د شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې ترک لګیږي لږې خلاصون نشته نو اربونه کې دا بخصونه هم شته مثلا په تیر تیر د ډېر مخ خلک تیر چې وی خپل هغه میوازه غم غمجنې خاطرې داسې څه پیاد وي چې غمجنوي داسې څه ځان ته یادوي چې غمجنوي خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو کومه غلطي مې کړې د څه ډول اوس لږې ځان وساتم هغه باید داسې وي نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته او بعضی هر وی ګډوډې مثلا وسواس خفګان ساده زم نرسیسیزم مثلا بعضی کسان وی چاغت په نور له ظلم کول خوان داخلي او دا یو ار وېستون زده نه مثلا ډیر ځان غرور او تکبر بعضی کسان لري په ځان ډیر مینه لري او نور څوک برته خنه کوي لار چې ځوان ځان ور بولی دا مر وېستون زده او لارښته او تر ډیر موږ رواني فشار وندې خو نو خراب کړي یو مثلا استراب لرو نو د دې په لاملونه او هلارو هم باسو نشته څړولې لمنځه وړلې شو یا څړول کولې شو چې پرې اختنه شو په عادت باندې باسو نشته او غوسه چې موږ ډیر کارونه غوسره خرابوي موږ ژوند ډیر تریخ کړی دی نو پر غوسه هم علمي باسو نشته همدارنګ شخصیت د شخصیت تعریف او د بلابلو اروپوهانو له نظر شخصیت څه شي دی مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعضی نور کسان د خوب پاړه د فکر پاړه بحثونه شته مثبت او منفي فکر څه توای په دغه شین همدارنګه خوشحالي څه شي ده زه کم تر ډیره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم زه چې پیسې ولرم زه به خوشاله یم خو چې هغه حالت تور شي کې بیا خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې ولا نور هم ډیر وای ټول ور سرکردانه نو خوشحالي او چل زده کول غواړي دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري زموږ ژوند هم د شین ولر دی او پرته لدیز موږ ارتیا نه پوره کیږي خو خوشحالي به الګ تر بیل ده د خپل چل زکولم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا هغه لومړني ضرورتونه دی پوره یو کتاب واخلي څو ورځې به ځان خوشاله او پرې وساتي پرې عادت شي مثلا موسیقي چارچا او تل سره سیده خوند خسته شي دا سه بلا بیل لارې دی هغه چل زکول غواړي نو په دغه باندې هم باسو نشته همدارنګه د خپل مسولیت په اړه بلا بیل خبرې دی اروي یا رمیت شي مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بازار او پانیزم مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې ملابېلو برخو کې یو زین وړې جملې راوړل شي وړې جملې بازي انګیز چې وي لکه لکه یدونه مکړه وایي وندې خو بازي ډېرې ګټورې وي ځکه زین جملې به خې دي او چا د ژوند نه چوړ وي د ژوند د تجربه وي چې لاغو هم ډېر ښه استفادې کولای شو او ورسره برخه کې به لسر او پانیز حکایتونه داسې چې مثلا لارو پانی سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شي دي او دا هم موږ فکر کول ته امر بولی مثلا لکومې زوی ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوان چې په یو اثر کې وی هغه مورکه موجود ده او دا هم ډېر ښه څنګهړنه ده د دغه کتاب نو په ټوله کې دغه کتاب د روپانه د ماسلین لپاره او همدارنګه لکه لنوم چې کار دي ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی آسان دی هر څوګور باندې پویږي او د هر چا لپاره ده
ل طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه در ټولو لپاره پاړی خپل نظر لا سجی رډي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پانځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه پنځه کیسې لیکلي دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اور.
کرولا موټر راغې فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لاس کسانو خدا سي چیرته و عجیب ده بيخي ډېر عجیب ده څلور کسانې ډاله کې وته په ورستي سیټ کې کېنول زما زړه تنګېده خو په سي را سره ډېرې وي یو پند تومن مې ورکړل ځکه په مخ کې سیټ کې आवाज کېنولم څو ساعته وتل د موټر د سرعت ستن په دې خراب لار کې هم له 150 څخه نه شو ماخام تیاره پر اخریدو و چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونی لغواګانو ډکی وی. موږ باید شپه همدل د تیر کړو. د غواو ترڅنګ مزاینه جوړ کړل. شپه تیر شو. را بلد ویل سبا بل گیم لرو. گیم به مولای او ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنه مدل راول. موږ وګیو خ خوندې وکړو. لغرمی ورسته بیا هماغه سی موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یو کوچنی کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخې پوښلې وو، او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل را بلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول. د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. را بلدان نه وو، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول. نور طاقت راکې نه وو، مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا، خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدارې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 20,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 یې پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل: مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
I'm not the one.